نن جمعه ده د لړم یا عقرب ومه د اکتوبر میاشتې 9 السلام علیکم د ازادي راډیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. افغانستان نن مازیګر له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شلاوره مسابقه لري.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د دې مسابقې په اړه یو مفصل بحث هم اوریدلی شئ. په بل راپور کې راځي چې د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څه خلاف وړاندوینه کړې وه چې هلته پیښ شول. د امنیتي ځواکونو پخوانی ښځینه غړي وایي چې د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنه لري.
ما از اونها از جامعه جهانی موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو ښځینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي.
دا هم وایي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له کندهاره ګڼ سندرغاړي وتلي یا یې کاروبار اغېزمن شوی.
د هغه تبله او بجای مځکو عایدو جایداد دي. هغه اوس ګرده پر سینه پراته دي کې بسکل درلود یې مې خوړلې دي.
دا خبرونه یو ساعته ده چې په جریان کې نور راپورونه هم خبرو. کوتر خبرونه ورسته. کرکټ بورډ وایي چې افغانستان د پاکستان په وړاندې نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. امریکا وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نور بشري مرسته استولې ده. د جرمني د کورونیو چارو وزیر د کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کېږي په دویم ګروپ کې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د نننۍ مسابقې په اړه وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د مسابقې ډګر ته وځي.
افغان کرکټ ملي لوبډلې د یادې سالې لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
افغانستان خپله لومړۍ لوبه په شارجه کې په لوی توپیر له سکاټلند څخه ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ته ماتې ورکړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سویو خلکو ته یې 144 میلیون ډالر نور بشري مرسته استولې ده. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ناوخته وویل چې دغه مرسته په افغانستان کې د وروستي بحران اغیزمنو سویو او دغه راز په سیمه کې افغان کډوالو ته استولې ده. د دغه وزارت په وینا له دې سره په روان 2021 نه د کال کې افغانانو سره د امریکا بشري مرستې 440 میلیون ډالر ته ورسېدې. تر دې یو ورځ وړاندې د برېټانیا صدر اعظم وویل چې هیواد به له افغانانو سره بشري مرستې زیاتې کړي خو طالبانو ته به سپین چیک ورنه کړي. بوریس جانسن دغه راز وویل چې برېټانیا سږ کال خپلې بشري مرستې 2 برابره کړي خو نسي کولی چې طالب چارواکو ته سپین چیک ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت تاوان اوښتی. د دې په وینا نه یوازې له پاکستان څخه افغانستان ته د شاتو صادرات کم شوي بلکې په پاکستان کې د شاتو په کاروبار کې د افغان سوداګرو پانګونه هم تقریبا په ټپه درېدلې. د خیبر پښتونخوا د شاتو د اتحادیې مرستیال شیخ ګلبادشاه وایي د پخوا خلاف اوس له افغانستان د شاتو فارمونه پاکستان ته نه وروړل کیږي او له دې کبله په خیبر پښتونخوا کې د شاتو د تولید اندازه خورا کمه شوې ده. د دې په وینا په خیبر پښتونخوا او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسان د شاتو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي په تیرو 2 میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر 150 ډیرې پیښې ثبت کړي دي. د دې اتحادیې پر اساس له خبریالانو سره تر 90% ډیر تاوتریخوالی طالبانو کړی دی. د دې اتحادیې په راپور کې ویل شوي چې په سلو کې 10 نورې پیښې د نامعلومو کسانو لخوا سوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مسؤول مسرور لطفي په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوی لخوا د تاوتریخوالو په ثبت سویو پیښو کې 40% د وهلو ټکولو او نورې د بدرد ویلو او ګواښلو دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپایي اتحادیې د لویدیځو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوې څپې په اړه خبرداری ورکړ. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست شیهوفر پرون پنځشنبه بلج ټلویزیون ته په مرکه کې وویل د کډوالو د دې نوې څپې اکثره د منځني ختیځ او افغانستان پناه غوښتون کې دي. د دې په خبره چې دوی ورځې مخکې دوی په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ تر زرو زیات کډوال لرل. د کډوالو د بحران د بدتر کېدو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د ګډې ستراتیژۍ غوښتنه وکړه. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د سترې محکمې د رئیس په توګه وګماره. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شیخ محمد قاسم د سترې محکمې قضایي مرستیال او شیخ عبدالمالک اداري مرستیال ټاکل سوي دي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل سوي چې شیخ مولوی فرید الدین محمود د علومو اکاډمۍ رئیس ګمارل سوی دی. طالبانو چې د اګست پر 15مه واک ترلاسه کړ تر اوسه پورې تقریبا ټولې څوکۍ خپلو ملایانو ته ورکړي او له دې کبله له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د طالبانو لخوا د کابل پوهنتون د ریاست لپاره د یوه لیسانسا ګمارلو په ځانګړي ډول ډېر انتقادونه وپارول. د ایران پارلمان شایي په دې اړه پریکړه وکړي چې ښځو ته د فوټبال سټېډیومونو ته د تګ اجازه ورکړل سي که نه. په دې وروستیو کلونو کې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا پر ایران فشار راوستلی چې ښځو ته دا اجازه ورکړي. په ایران کې چې محافظه کار هیواد بلل کیږي له څلورو لسیزو راهیسې ښځو ته اجازه نشته چې په سټېډیومونو کې د فوټبال د مسابقو نندارې ته ورسي. د ایرانی رسنیو په وینا د ایران د فوټبال فدراسیون عمومي مشر حسن کامرانیفر پرون وویل چې دغه فدراسیون په دې اړه پارلمان ته یوه مسوده سپارلې ده. د دې په خبره که دغه مسوده تصویب سي شزی با ډیر ژر سټډیومونو ته د تګ اجازه ولري. ایران د فیفا د فشار په نتیجه کې په 2019 میلادي کال کې د تهران په ازادي سټډیوم کې شاوخوا 4000 ښځو ته اجازه ورکړې و چې د کمبوډیا په وړاندې د نړیوال جام د مقدماتي سیالۍ نندارې ته ورسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن جمعه اروپا ته ورسېد چې په دې سفر کې به د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. ولسمشر بایدن به د ایټالیا پلازمینه روم کې په دې سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ له متحدانو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره یې یوه جلسه هم پلان سوې ده. د امریکا ولسمشر به د سکاتلند په ګلاسکو کې د اقلیمي بدلون په اړه په یوه کنفرانس کې هم برخه واخلي. د نړۍ هیوادونه هڅه کوي چې د اقلیمي بدلون د اغیزو او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د ستونزې په وړاندې مبارزه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. افغانستان او پاکستان د دې جام په سیالیو کې چې په متحده عرب اماراتو او عمان کې کیږي په دویم ګروپ کې دي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره شایي یوه تر ټولو هیجاني سیالي وي ځکه چې په متحده عرب اماراتو کې هم ډیر افغانان او هم ډیر پاکستانیان اوسیږي چې د خپلو لوبډلو د هڅونې لپاره به لوبغالي ته ورسي. شایي همدا دلیل وي چې نامتو افغان لوبغاړي راشد خان له نندارچیانو مخکې تر مخکې له یو بل سره د ښه چلند غوښتنه کړې ده. نور له اسمت څاروان نه.
د کرکټ په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په درشل کې د افغانستان او نړۍ نامتو باولر راشد خان د دوړو ټیمونو لمینوالو وغوښتل چې له یو بل سره ښه چلند وکړي. اټکل کیږي چې ډیر شمیر افغانان او پاکستانیان به د نننۍ مسابقې د لیدو لپاره لوبغالي ته لاړ شي. دوه کاله په خوا په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د مسابقې په محل د دوو ټیمونو د مینوالو ترمنځ اخو ډب شوی وو. نننۍ مسابقه به د دوړو لوبډلو لپاره مهمه او له فشاره ډکوي. په روان نړیوال شلو اوره جام کې پاکستان تر اوسه پورې دوی مسابقې کړي او دواړه یې ګټلې، خو افغانستان تر اوسه پورې یوه مسابقه کړې او په لوی توپیر یې ګټلې ده. راشد خان پرون په یو خبري غونډه کې وویل یقینا له پاکستان سره مسابقه تل شوي، خو باید یوازې یو لوبه وګڼل شي. د ټینګار وکاوه لوبي د مینې پیغام ورکوي او مینوالي باید له لوبي خوند واخلي. راشد خان زیاته کړه له ټولو مینوالو او نندارچیانو غواړي چې آرام ووسی، یوازې له لوبي خوند واخلي او هغه څه چې په 2019 کې وشول باید بیا پېښ نشي. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشیاتو رئیس او ویان فرید هوتک د نننۍ لوبي په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالۍ په لړ کې خپل دویم لوبه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې په لوړ مورال به د پاکستان پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
په همدې حال کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سر روزونکي ثقلین مشتاق خپل لوبغاړو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته په کم سترګو ونه ګوري. ثقلین مشتاق له افغانستان سره په نړیوال شل اوره جام کې د پاکستان د سیالۍ په دوشل کې پرون وویل د افغانستان ټیم د نړۍ په لومړۍ درجه لوبډلو کې شمیرل کیږي او پاکستان باید همغه سی لوب ورسره وکړي چې له هند او نیوزیلند سره یې وکړه. له شغلی ثقلین څخه پرون په یو خبري غونډه کې بیا بیا د افغانستان د درو باولرانو په اړه پوښتنه وشوه. د بیلدی چې د راشد خان، مجیب او محمد نبی نومونه واخلي وویل
دوی په واقعیت کې د افغانستان کلیدی لوبغاړي دي. دوی په بیلابیلو لیګونو کې ډیر ښه لوبیږي. د لوبې پر مهال پر ځان اعتماد لري. دوی ډیر ښه دي خو موږ هم باید خپل پلان عملي کړو.
پاکستان په لوبري مسابقه کې هند په لسو وکټونو مات کړ چې دا په نړیوال جام کې هند ته د پاکستان لوبړنۍ ماتې وه. پاکستان نیوزیلند ته هم ماتې ورکړه. په نړیوال شلو اوور جام کې د افغانستان د لوبډلې تر ګډون مخکې ویره و چې د ښځو د سپورت په اړه د طالبانو د سخت دریز له کبله د افغانستان لوبډله به په نړیوالو مسابقو کې له ګډونه محروم شي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی ویلي په افغانستان کې د ښځو د کرکټ وضعیت څاري او پر دې موضوع به راتلونکې میاشت د دوبۍ په غونډه کې بحث وکړي. د کرکټ د نړیوال شورا د مقرراتو پر اساس د دې شورا ټول غړي هیوادونه باید د جنو د کرکټ ټیم هم ولري. خود افغانستان کرکټ بورډ د شورا ته ویلي و چې افغانستان د شوزو پر سپورت بندیز نه دی لګولې خو ډیر جنو لوبغاړي د سپورت په دې څنګه کې نه لري. په داسې حال کې چې ویل کیږي د موضوع او د افغانستان حالاتو د افغان لوبغاړو ذهنونه مصروف کړي دي. راشد خان وایي چې هڅه کوي ټول تمرکز روان تورنمنت ته وي. د وویل موږ په دې فکر نه کوو چې څه پیښ شي، په دې هم فکر نه کوو چې څه پیښ شوي دي. دا شیان زموږ په لاس او کنټرول کې نه دي.
عمردل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اورا جام سیالوي په دوام کې نن له پاکستان سره مخامخېږي. که د انټرنیټ اسانتیا لري په دې اړه د ازادي رادیو په ویبپاڼې کې یو مفصل بحث اوریدلی سئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی ته ورسئ. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼ سندرغاړي یا له کندهاره وتلي یا یې کاروبار په ټپه درېدلی. هغه سندرغاړي چې لا هم په دغه ولایت کې پاتې دي وایي چې تر اوسه یې د فعالیت برخلیک نه دی معلوم چې له امله یې دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. دوی له طالبانو غواړي چې د سندرغاړو فعالیت ته اجازه ورکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
هغه آواز چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمن کېدو وروسته نه دی پورته شوی او دا زمزمه هم مشته په خپل تړل سوي دفتر کې کوي. دی 55 کلن فرید نبی دی چې له لسیزو راهیسي سندرې وایي. هغه د هنر په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو د طالبانو له راتګ وروسته د سندرو ویلو هنر کمرنګه شوی دی. فرید نوید وایي ګڼ سندرغاړي د طالبانو له راتګ سره سم له کندهاره وتلي او یو شمیر نور د سندرغاړو د فعالیت په اړه د طالبانو پریکړې ته په تمه دي. فرید نوید چې د خپلې موسیقۍ په تړل سوي دفتر کې له موږ سره خبرې کولې وایي طالبان دې د هنر په برخه کې رامنځته شوی پرمختګ لمنځنه وړي.
دوی تر اوسه داسې یو پریکړه نه کړې چې آیا موږ لاړ شو پروګرامونو ته کو لاړ نه شو. دوی د یو جواب منتظر یو چې ډېر هنرمندان نوازندگان سپین بولدک په بارډر کې منتظر دي. دوی و دغه پریکړه ته چې لاړ شي د بارډر اخواته کې بیرته خپل وطن ته راشي.
د کندهار د سندرغاړو په مارکیټ کې د ګونو نور سندرغاړو دفترونه هم تړل شوی او د جنو پات سندرغاړو لډلې یو هم فیض محمد کنداری دی. دی وای د فعالیتونو ل درې دو سره سم سندرغاړي ل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ سی وي. کنداری ل طالبانو د خپل فعالیت د بیا پیلې دوه غشتنه کوي.
موږ دلته ډیر شیان په غاړه کې لویدلې چې په دا وټاکو کې نرمندانو ته پراته دي په لکول کو کې مطلري ګرد سرمایه او پیسې په هغه باندې دي ټول نرمندان د سیال تر رسیدلې دي د شپږ میاشتې د نرمند نو څه پیدا ده خدای غري ماشام وګټه سار وڅټه هغه چې وسته پنځه میاشتې بیکار کې نور شی آیت دی نه لري باغ جایداد ځکه نه لري داغه تبلو باجای مزکو آیت او جایداد دي نو هغه اوس ګرد پر سینه پراته دي کې بس کل درلود یې مې خوړلې دي کې موټر سایکل درلود یې مې خوړلې دي کې موټر درلود یې مې خوړلې دي حتی آزاد کورو در شان ویل رئیسلې دي خرڅي او نرمندان نو اوس موږ دا غواړو چې اوس موږ ته یا په کلاکه جواب راکول سي چې باندې سي یا وکي یا مکوي
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او سرپرست امیر په یو لاندې کلی پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه سندرغاړو ته د فعالیت او نه فعالیت په اړه پریکړه نه ده سوې تر دې مخکې د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زبیح الله مجاهد ویلي و چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي تر څو خپل مسلک تغیر کړي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د امریکا سی آی ای یا مرکزی استخباراتي ادارې ډیفنس انټيليجنس د ملي استخباراتو ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د استخباراتو ادارې د افغانستان د حکومت د پرزیدو په اړه د هغه څخه خلاف وړاندوینه کړې و چې پیښول وال ستریت ژورنال ورسپانی د دغو ادارو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي او پر اساس یې وایي چې د طالبانو د واکمنیدو په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو محاسبه ناسمه وي تفصیل لیسمت ساروان
له افغانستان څخه د امریکا د وټلو پاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي ادارو په جامع راپورونو کې د طالبانو له لوري د کابل شهر د چټک نیولو اټکل نو شوی وال ستریت ژورنال وای د امریکا د سلورو کلیدی استخباراتي ادارو د نږدې څلور بشراپورونو مواد ترلاسه کړي چې په اکثرو کې وړاندوینه شوی چې طالبان به کابل ونیسي خو هیڅ یو د اټکل نو کړی چې دا کار به په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان له حالت موجود ول د اگست په نیمایي کې کیږي وال ستریت ژورنال د مثال په توګه یادونه کوي صرف یو میاش وروسته لدی چې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو پلان اعلان کړ سی آی ای یو راپور خپور کړ او اټکل وکړ چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت به د کال تر پایه سقوط وکړي د ورسپانی پر اساس د اشرف غنی د حکومت د سقوط په اړه په ټولو وړاندوینو کې ویل شوی و چې د امریکایي پوځیانو له وټلو وروسته به دا پیښه کیږي د امریکا بل استخباراتي اداره ډیفنس انټيليجنس چې په پینټاګون پورې تړاو لري تر سی آی ای هم خوشبينه و د ادارې په جون میاشت کې ویلي و چې طالبان به پر راتلونکو 12 میاشتو کې د کابل د نیولو هڅې پیل کړي تر دې یو میاشت وړاندې د ادارې ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه به کابل په کنټرول کې ولري او طالبان به د نورو سیمو په نیولو تمرکز وکړي وال ستریت ژورنال رسپانه او همدارس فوربس مجله وایي چې د دوغه راپورونو په اړه د امریکا له استخباراتي ادارو څخه د تبصری غوښتنه وکړه خو حاضر نشوي چې څه ووایي د راپور په داسې حال کې خبريږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سولې پخوانی استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ په یو آنلاین بحث کې د افغانستان پخوانی ولسمشر او نور سیاستوال د کابل د پرزیدو په خاطر ملامت کړل د شغلی خلیل زاد په وینا د ولس مشر غنی ستره محاسباتي تیر وطن دا و چې هغه باور نه درلود چې امریکا دی لداسې وی سی می ووځي چې د هغه په وینا د امریکا پوځیانو او استخباراتو ته د چین، روسیې، ایران او پاکستان پشان مهمو ستراتیژیکو هیوادونو ته نږدې ده. خلیل زاد په دې بحث کې ول چې د هڅه وکړه چې شغلی غنی و هڅوي چې ولسمشر ترامپ ډیر جدي دی، خو ولسمشر غنی وویل چې د امریکا استخباراتو او پوز د دې خلاف نور څه ورته وایي. د خلیل زاد دا څرګندونه د افغانستان د پخوانی لومړي مرستیال ولسمشر امر الله صالح له تون خبرګون سره مخامخ شوه. صالح په خپل ټویټر پانه کې وکشل چې خلیل زاد هڅه کوي د ماتې پر پردور واچوي او لا هم د افغانانو پر ټپونو مالګ شیندي. خود امریکا د وال سټریټ ژورنال پر اساس د امریکا د استخباراتي ادارو نوی ترلاسه شوی معلومات شي چې امریکا د طالبانو له لوري د کابل ناببره نیولو ته سم تیاری نه ونیولې. راپور وای د کابل سقوط وروسته د امریکا جګپړو جنرالانو او دفاع وزیر لوید آستن له ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې له افغانستان د ټولو ځواکونو د استلو پر پریکړه له سره غور وکړي. وال سټریټ ژورنال وایي چې بایدن ته خبرداري ورکړی شوی و چې د ټولو ځواکونو د استلو په صورت کې د سبا تضمین نشته او ځینو سلاکارانو ولسمشر بایدن هڅولې و چې په افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي، خو ولسمشر بایدن دا غوښتنه رد کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې یو شمیر شیزنه پوځیانی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا لا جدي ګواښونه سره مخامخ دي. ځینو دغو شیزنه پوځیانو ازادي رادیو ته ویلي چې نه یوازې دوی بلکې د کورونا یو غړی هم د طالبانو لخوا ګواښل کیږي. طالبان بیا د دغو مخکنه یو شیزنه پوځیانو د ادعاوي ردوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
شاوخوا دونی میمیاستی وړاندې د طالبانو لوري د کابل په ګډون د افغانستان د نورو ولایتونو د نیول وروسته د بخوانی حکومت پر رهبرۍ د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه وپاشیدل. اوس هغه افغان جونیا او خزی چې د مخکنی حکومت پر مهال د ملي اردو پلیکو کې دندې ترسره کولې ادعا کوي چې د طالبانو لوري له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. یو شمیر دغه خزی ادعا کوي چې د دوی شمیر له 200 زیات دی او ازادي رادیو ته وویل د دې لډاره چې طالبانو ته پلاس ورنسي نامعلوم ځایونو ته کډه سوي او په پټه توګه سختې ورځې شپې تیروي. لدی جالی ویب خوانی خزینه پاوزی چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي رادیو ته د هغه غواخونو کیسه وکړه چې ورسره مخ سوي ده.
په جرم یې کې
د جرم چې قلم پورته کړ، قدم پورته کړ او د هواد او خاورې د دفاع لپاره مول خپل ورونو سره او غپوګه وسله پورته کړه. اوس مو په دې تور غواخي لنه معلومه شمیرو راته زنګونه راځي. دا حق څه دي چې په دې ورځو کې هر نظامی انجلۍ او ښځه او پوځیاني ورسره مخامخ دي.
له دې جالي وی بلې خدینه عسکري وویل چې ګان شمیر هغه خدینه ځواکونه چې د پخوانی حکومت د ملي اردو پلیکو کې دندې ترسره کولې څلور کالای پوځي ذکر وکړي او لوړ پوځي تعلیم یې درلود، خو اوس دوی ټول له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د غاغلی چې نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل سي وایي د مخکینی حکومت په ورستیو کې شاوخوا 3000 خزینه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کولی.
بله، طالبان گفته بود که ما
هو طالبان ویلی و چې موږ عمومي عفو اعلان کړی، خو موږ هر ورځ د دې شاهدان یو چې په اکثر ولایتونو کې پوځیان له کورو ایستل کیږي او بیا خپلوانو او کورنۍ ته احوال ورکول کیږي چې راسي او مړی مو یوسي. موږ په هغو ژمنو او عفو هیڅ کله هم باور نه دی کړی او نه کوو، ځکه طالبان هغه څه چې وایي عمل ور باندې نه کوي.
چون ما میفهمیم که طالبان چیزی را که میگه عمل نمیکنه.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته د عمومي بخنې اعلان وکړ چې لمخې د بخواني حکومت ټول کارکونکو او پوځیان پکې عفو سوي. خو په ځینو برخو کې لیدل کیږي چې طالبانو پر خپل د غژمنې عمل نه دی کړای. لدی وړاندې هم د طالبانو لولوري د مخکنیو ځواکونو د وزلو او شکنجه کولو په اړه زیات راپورونه خبره سوي دي. د طالبانو د حکومت د عمومي ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې دوی ټول ته عمومي عفو اعلان کړي او د دوی کسان له هیڅ چا سره کار نه لري.
دا د دوی ادعا ده، موږ دا نه تاییدو. د افغانستان د اسلامي امارت د مشرتابه لوري ته عمومي عفو اعلان شوی ده، او په دې کې په ملي اردو کې څوک پاتې شوي، پولیسو کې پاتې شوي، حتی که د امریکایانو سره قراردادیان او ترجمانان پاتې شوي، دغه ټولو ته عمومي عفو اعلان شوی ده. او موږ وینو چې ټول د پخوانی ادارې منصوبین پر خپلو ځایونو باندې دي، په خپلو کورونو کې دي، یو نو تهدید هغوی ته نه ده متوجه.
طالبانو ته د منصوبو ځینو کسانو لوري د خلکو د وزلو او ځورولو په اړه د وروستیو راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو د حکومت مشرانو یو کمیسیون جوړ کړ چې هغه کسان وپیژني چې خلک ځوروي تر څو د طالبانو له لیکو یې وباسي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې د کار کومه پایله نه ده ورکړې چې د هیواد مخکینی امنیتي ځواکونه او پوځیان د امن او خوندیتوب احساس وکړي. اوس دغه پخوانی پوځیان له نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو له ملاتړو بنسټونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی ونه ګواښي او یا هم د دوی ته له افغانستانه د وتلو یوه لاره برابره کړي.
موږ له هغوی او نړیوالې ټولنې غواړو چې د پخوانیو ښځینه پوځیانو او د ملي اردو له افسرانو سره دې مرسته وکړي چې دوی هم وکړی شي له افغانستانه ووزي او یا دې هم امن ځای ته انتقال کړي.
په 2001 کال کې طالبانو د واکمنۍ له سقوط وروسته د نوي جمهوري حکومت پر رامنځته کېدو افغانستان د امریکا او نړیوالې ټولنې په ملاتړ او مرستې وتوانید چې په څو محدودو کلونو کې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو شمیر نږدې 300,000 ته ورسوي. په دې لیکو کې زرګونه ښځې هم وې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د څار ځانګړې ادارې سیګار د راپور له مخې په 2000 کال کې له 5200 زیاتې ښځې د افغانستان د ملي اردو امنیت او پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې. د تیر حکومت له سقوط وروسته د افغانستان پوځي نظام هم له منځه ولاړ او یو شمېر پخواني پوځیان د طالبانو له لورې شکنجه او ووزل شول، هغه څه چې له امله یې دا ښځې هم سختې اندېښمنې دي.
اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
وال سټریټ جرنال رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو مخکښ استخباراتي مؤسسې ونتواني دي چې د دې وړاندوینه وکړي چې طالبان به د امریکایي عسکرو تر وتلو مخکې داسې ژر افغانستان نیسي. رسپانه لیکي د څلورو استخباراتي مؤسسو تر شلو ډېرې داسې ارزونی چې په خوای راپور نو خپور شوی د 2000 کال لپسرلی د روان کال تر جولای پورې د طالبانو پرمختګونه سیړلې دي. د استخباراتي ادارو د پیشګویي کړې وه چې طالبان مخته روان دي، مځکې لاندې کوي او په کابل کې حکومت چې لویدیځې ملاتړ کوي د امریکا له ملاتړ پرته نشي پاتې دی. وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې بیلابیلو استخباراتي مؤسسو د افغان حکومت د پاتېدو په اړه د مختلفو وختونو اټکل کړی و، خو نتیجه ښکاره کړه چې طالبانو د اګست په 15 هغه وخت کابل ونیو چې لا هم یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې و. ورسپانه بیا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د 2000 کال د فبروري د میاشتې راپور ته اشاره کوي چې ښکاره یې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته افغان حکومت نه پاتې شي. وال سټریټ جرنال رسمي بیا په دې مقاله کې د استخباراتي مؤسسو بیلابیل اټکلونه شریک کړي دي او د مقالې په اخر کې د امریکا د دفاعي استخباراتو د ادارې په وینا لیکلي دي چې د افغان حکومت غړیو هم د حکومت د سقوط خبرې کولې. د دې استخباراتي راپور له مخې د ولسمشر غنیم راستیال امر الله صالح داسې فکر کاوه چې حکومت ممکن په اکتوبر کې سقوط وکړي، او د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې باور و چې په سپتمبر کې به سقوط شي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان د کرکټ په اړه سوالونه پیدا شوي دي. میټرو یو ایس خبرونه لیکي په نومبر کې د کرکټ نړیواله شورا غونډه لري او پر دې بحث کوي چې د طالبانو تر واکلانې به په افغانستان کې د کرکټ راتلونکي څرنګه وي. د استرالیا کرکټ تیار خبرداري ورکړی دی چې په نومبر کې به له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ لغوه کړي که چېرته طالبان ښځو او نجونو ته اجازه ورنه کړي چې سپورت وکړي. میټرو یو ایس وړاندې د افغانستان د لوبغاړي راشد خان هغه خبرې راخیستې دي چې له رویټرز اژانس سره یې کړي دي. راشد خان وایي د اوس لپاره د افغانستان د کرکټ لوبغاړي یوازې د 20 ورونو نړیوال جام ته فکر کوي او په دې سوچ کې دي چې په خپل ګروپ کې درې لوبې وګټي چې نیمه پایلو به ته ورسیږي. له دغو لوبو یوه نن ده ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له پاکستان سره په دوبۍ کې لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې پیل شي.
ازادي رادیو ته واجیست د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال شل اوره جام سیالیو په دوام کې نن په دوبی کې له پاکستان سره مخامخېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د روان بحران له کبله ځپل سوو خلکو ته یې یو سلو څلور څلوېښت میلیون ډالره نوره بشري مرسته استولې ده. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو سره نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان کې هم د ځینو خلکو کاروبار اغېزمن شوی دی. د خیبر پښتونخوا د شاتو سوداګر وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوو هیوادونو د شاتو یا اصلو صنعت ته سخت زیان اوښتی. د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي تر دیرشو زیاتې پیښې ثبت کړي. د جرمنی د کورونی چارو وزیر له بیلاروس سره د اروپای اتحادیه د لویدیزو پولو لولارې د زرګونو کډوالو د نوي لوی څپې په اړه خبرداری ورکړ. طالبانو شیخ مولوی عبدالحکیم د ستري محکمې د رئیس په توګه وګماره. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لوبډلې نن په خپلو کې مسابقه کوي. پاکستان د هند او نیوزیلند په ماتولو سره اوس د دویم ګروپ د جدول په سر کې دی. افغانستان تر پاکستان وروسته د سکاتلند په وړاندې پیوی بریا سره په دویم کتار کې راځي. تمه کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې په میلیونونو کسان د دواړو هیوادونو د کرکټ مسابقه وګوري. له ازادي راډیو صفی الله ستانگزی او امید مرزبان دغه راز له مشال راډیو اسرار عالم مومن په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د دې مسابقې په اړه بحث کړی دی چې دلته خبريږي.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزی له خپل دوو ورزشکار او ورزش دوست همکارانو امید مرزبان او اسرار عالم مومن سره د افغانستان او پاکستان د کرکټ په لوبي باندې خبرې کوو. د نړیوال شلاوریز جام لوبه ده، البته دا نړیوال شلاوریز جام خصوصا د افغانستان او پاکستان دغه لوبه داسې وخت کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ټیمونو کې ډیر نوي ځوانان او تکړه لوبغاړي دي. د دوی یوازینی تیر نړیوال شلاوریز لوبه په 2013 کې واغه وخت نه راشد خان او نه بابر اعظم او نه دغه سی رانکینګونه چې اوس دوی لري. نو امید، څه فکر کوي دغه لوی توپیرونو او حقیقتونو ته په کتو باندې چې په دواړو ټیمونو کې شته دغه بدلونونه چې راغلي دي، د افغانستان او پاکستان دغه لوبه څنګه ارزوي؟
سلام صفی جان، اول خوشقدر خوشایند است که امروز دوستا و همکارای خیلی خوب میشینیم و درباره کرکت صحبت میکنیم. ما فکر میکنم بازی جالب خواهد بود. در هر دو طرف بازیکنهای خوبی هستند با رنکینگ یا موقفهای بسیار خوب در دنیا، قسمی خودت یاد کردی، ولی برداشت من این است که افغانستان به این برد بیشتر از پاکستان ضرورت داره، به خاطر اینکه پاکستان قبلا دو بازی مهم خود را با دو تیم قوی برنده شده، با هند و با نیوزیلند. اگر یک برد دیگه داشته باشه ای که احتمال ازی که به دور بعدی را بیافه و سیمی فاینال را بیافه بسیار زیاد است، ولی افغانستان هنوز راه دشواری در پیش رو داره. حریف نسبتاً میتونیم بگیم در این گروپ نسبتاً ضعیف خود را که اسکاتلند بود شکست داده، اما سه حریف سخت دیگر در پیش رو داره که پاکستان هست، هند است و نیوزیلند. نامیبیا را هم پیش بینی میشه که افغانستان شاید ببره، اگرچه کرکت است پیش بینی سخت، اما برداشت همی است که افغانستان ممکن نامیبیا را ببره، ولی بازی دشوارش یا دشوارترین بازی هایش بین پاکستان.
مگر در این جام جهانی بازی های اتفاق افتاده که پیش بینی ها را غلط ثابت کردن. بازی هند و پاکستان هم تو یک بازی بود، کلگی میگفتن که هند خواهد برد با اینکه چندین ستاره بسیار بالا داره و همچنان پاکستان را در کل جام های جهانی که با ایش روبرو شده برده و شاید هم تو یک اتفاق بفتن، مگر بسیار برعکس بود و کل پروداکشن ها و پیش بینی ها را غلط ثابت کرد،
مخصوصا وقتی که بازی 20 اوره میشه. 20 اوره بسیار بازی متفاوت تر است نسبت به بازی تست یا بازی یک روزه. در بازی تست یا یک روزه میشه بالای بعض توانایی ها زیادتر حساب کرد، اما در 20 اوره
هیچ چیز قابل پیش بینی نیست، میشه اتفاق بفته و بازی روز است. اصرار دی پاکستان تیم دا افغانستان سره دغه لوبه سمره جدی نیولی، د فکر کوي چې هغه سي آمادگی چې دوی هند تلری افغانستان تیم دغه سي نیولی کسنګ؟
زه چې کلم د پاکستان لوبغاړو څخه مخبل خبرې کیږي او یا زه د وی خبرې اورم، لکه انضمام الحق شو یا داسې چې کوم نور پخوانی لوبغاړي د پاکستان، نو غوی دا وی چې افغان لوبډله یوازې زمنګ لپاره نه بلکې د هند لپاره ډیره سخت وخت هغه ورکول شي. غوی دا وی چې یو خو د پاکستان سره خ لوبغاړي شته، لکه بابر اعظم په نړیوال کې په دویم نمبر دی، دغه سی رضوان به په څلورم نمبر باندې دی، بیا د غوی سره نورم خلو
په زمان دی،
او خو ټیم دی پاکستان سره. خو به د افغانستان سره چې کوم هټرز دی، لکه عزت الله زازی شو،
شهزاد شو نجيب زدران چې ابل اورځي د غسلیزه چکا یا شپګیزه د دیلم میدان هو تل او خلکو ټوکم کړی چې دا تو ورسه له دوبه راو دغه چې دا ګراوند هغه دی
دغه سره مولا ګربوز شو بیا نجيب زدران شو نو هغه دغه خبره کوي چې د دوی اوپننګ چې کوم دی خ هارت هټرز دی بیا ور پسې چې کوم دی سو سنسبل یا موتاته لوبغاړي دی لکه ماجی څنګه تاسو له رحمن الله ګربز شو یا نجيب زدران شو
خپل نبی چې کپتان دی او داسې کپتان چې کلونو لوبيږي او ټیم کې هغه خپل انرژي او خپل هغه لوبه تر اوسه پوری ساتلې ده
نو دوی چې به کوم میډل آرډر دی څنګه تاسو ذکر وکړو راشد خان شو محمد نبی شو بیا ګلبدین نائب شو نو دوی سره لومبو کې چې کوم دی هارت هټرز دی بیا موتاته پلیئرز یو سره لوبغاړي یو سره بیا خره کې بیا هټرز دي نو دا ډېر ښه کمبینیشن دی د پاکستان لوبغاړو چې کوم پخوانی لوبغاړي دا غوي نظر داري نو چې دا پاکستان ته سخت وخت ورکول شي او بل وجه دا چې د دوی سره کوم سپینرز دي د افغانستان سره مجیب دی راشد خان دی محمد نبی دی نو هغه آی پی ایل میچونه کړی دی
ټول نړۍ ته لري کارادن نیول تر دوبۍ ولې ټول
ورغلی دی هغه و چې دا سخت دغه پاکستان ته په خولې شي کیسه غوي ته دغه سختول شي لوبه نه غوي دغه نیږي به تاسو پاکستان سپینر زګوري نو هغه به دومره خنه دی
اما اصرار یک نکته دیگه هم هست که با تیم افغانستان فاست بالرای خوب نه درست است فاست بالر هستن را داریم
امید حسن نوین
امید حسن به خوبی یک سوال پیش بود نه مگر دست
چکو کتل شي دغه دوبه او شارجه په پیچونو کې ډیر لوبي یا ډیر خ ورتیاوی چې خودلی د ټول سپینرانو کړي او لوبي اکثر سپینرانو ګټلې دي
یعنی سبب پته لګي د افغان لوبډلې چې بیگا وسیم ماورده وسیم اکرم هغه چې یو سلو څلويخ نه چې تیز بال وشي افغان لوبډلې تا نو به پته لګي چې دا مشکل او دا به پته لګي چې دوی څنګه هغه لوبي زکه چې وختي سحر منګ پردې باندې باس کو چې نوروز منګل خپل دا خبره کوله چې شارټ بال افغان لوبغاړي سم نشي لوبولې هغه خپل دا نوروز منګل خبره کوله
او مگر دغه ستونزه کسام چې منل کېدل یا نوروز منګل خپل منلې ده مگر داسې لوبغاړي مشته مثلا د افغانستان په ټیم کې ممکن چې اشمت شهیدی راولي تر دې راپوري یا نجیب زدران راولي چې دوی د استرالیا او انګلند د دوه ډیرو تیزو بالرانو په وړاندې درېدلې دي او خلوبې کړې یعنی دا امکان هم شته چې
یو د ما نه راوه کې فکر مو بشه کې در بازی پاکستان و هند ما دیدیم که پاکستان هیچ ویکت از دست نداد با وجودی که هند بالرای بسیار خوب داشت پاکستان تانست بتسمنای را استاد بکنه که تا آخر
یعنی بازی یعنی پاکستان دی بیتینگ په برخه کیم یعنی دوی آلیدی دوی اغه لری یا اطمینان لری چې مونږ ډیر ښه بیتینگ کولای شو خود د کرکټ لوبه دا ورته
کرکټ لوبه ګورب او بخی کرکټ لوبه دا پاکستان اوپنرانو محمد رضوان او بابر اعظم څومره خلو بوکړه د هند خلاف خو د نیوزیلند خلاف په یوولس مامر باندې بابر اعظم او په دغه سی بیا چې کوم دی محمد رضوان درې ډیر شنجونه وکړه په څلور دیش بالون باندې بیا فخر زمان چې کوم دغه یوولس رنجونه وکړه دغه سی بیا چې نور لوبغاړو زیاتره یوولس دولس داسې رنجونه وکړه نو د کرکټ د ورځې خبره ده چې څنګه لوب وکړو
امید یک مقاله را میخوانی در مورد ازی که راشد خان کینگ یا شاه بالنگ خوانده بود و همچنان گفته بود که در کنار راشد خان یک بچه نوجوان هست و او پرنس خوانده شده بود یا شاهزاده در این مورد اگه توضیح بدی
خب راشد خان خواهم میفهمیم که در کجا هست و چی موقعیت داره و همه دوستش دارن البته در بعضی وقتا بعض شوخی ها هم شده بین رهبرای افغانستان و پاکستان افغانستان و هند بالای راشد خان که از شوخی روی یک تویتر آمده بود از نریندر مودی یک مدت یک زمان پیش که ما براتون شاهرخان میتیم شما راشد خان میتین و او راهیده
خانه رو باید
در اون زمان بعد رئیس جمهور هم وقت افغانستان پر دوباره نوشته بود که نخیر شاهرخ خان شما از خودتان راشد خان ما از خود ما البته راشد خان خوب بجای بمو شاه کرکت در افغانستان هم میتونیم بگیمش هست بوده ولی مجیب ستاره واقعا درخشان است در حال پیشرفت و خوب شدن هست گرچه واقعا نمیالم در سطح جهان یکی از کرکت بازها یا بالرهای به نهایت خوب است و در حال خوب شدن هم است و خوبی درباره مجیب که در اون مقاله نوشته شده بودی است که ما هیچ وقت نمیفهمیم مجیب چگونه بال میکنه وقت توپ به دست خود میگیره چگونه بال
وریشن چنجه یار وقت میکنه یا هندی کامنتر ما کته دغ په لګوت دست دست کولی و چی مجیب دستی که اورا شده پام دیشه
و یک بحث دیگه هم داره که در تی 20 اهمیت بیشتر پیدا میکنه به خاطر از اینکه بتمن ها کوشش میکنن بیشتر نمره بگیرن و میزنن و در مثل تست یا مثل یک روزه نیست که بتمن ها هم خیلی آهسته تر و آرام تر بازی بکنن و بعد از او آهسته آهسته پیدا بکنن که موجب چگونه با
طول که دشور و جذبه لوبه دا او به کتل سکیږي
نړیوال رنکینګ کی موجب باندې خبر روان ده په نړیوال رنکینګ کی موجب چکه مده په پنځم نمبر خ بالر دی په آی سی سی چکم رنکینګ دی پاره کی او موجب چابلو زه پنځه لوبغاړي اوټ کړه په شلو رنزونو ورکولو باندې نو دا غین پس موجب کم عمره دویم کم عمره لوبغاړي ګرځیدلې چې دومره کم رنزونو ورکولو باندې په یو میچ کې د پنځه وکټ واغستې او موجب
ولای دل لپاره یو ریکارډ خپل چې دا سیل کارډ ته پاتې
شو او موجب چې کومه ده موجب خبر تاسو کومه موجب چې څنګه تاسو نو وخت ویلې پاکستان کې چې اوس نن سبا دا کم پروګرامونه کیږي نو په هر یو پروګرام کې بعد موجب دغه خې چې د بالینګ سټایل چې هغه څنګه بالینګ کوي هغه لیګ بریک کوي د سې کوي هغه ګوګلی کوي هغه فلیکر کوي هغه سیمر کوي ځینې وخت چې پوه شي چې یوم نه چلیږي نو هغه په دې باندې لګی دي چې دا څلور قسمه بال کوي پرسکا نو بیا موږ څنګه کولی شو چې دا ولوبو
مګر دغه ورتیا او ته په کاتو باندې خپل راشد خان یو مصیبه کې ورسته کې ویلی دي چې موږ کڅام چې زوای ډیر کله کوشش کوم چې یو ډول بالینګ وکم مګر وای زه پویګم چې چیرته بالو کما بیټسمن ته او وای کڅام چې خلک پویګي چې څنګه بالینګ کوم مګر بیا هم زه وکټ اخلم په دې خاطر باندې زه پویګم چې څرخم بال ورته وکم هغه یو بالر د تیز بالر نو ماخذ ترند بول چې وای خلک پویږي چې دای څنګه بال کوي مګر بیا مغه وکټ اخلي یعنی هر رقم امادګی چونی سي وای موږ کولای شو چې وکټ واخلو د راشد خان در مورد راشد خان یک موضوع دیگه هم است کې گفته کې ما اگر جام جهانی را ببرم بعد ازو بازرسی خاط کرد بسیار مطمئن است که جام میبره
ما بسیار زیاد منتظر هستیم که یک پلو توی راشد خان بخوریم اما امیدوار هستم وضعیت سیاسی و شرایط غیر عادی که افغانستان با او روبرو است و ورزشکاراش بدون شک بالاشون تاثیر گذاشته اینا ورزشکارها یک مدت اتا سرنوشتشان روشن نبود که در جام جهانی بازی خواد کردن یا نکردن یک مدت رفتن در قطر ماندن و بعد از ایتا که به امارات رسیدن زیر فشار مسائل روانی زیاد قرار دارن تیم مخصوصا بعضی حرفا و سخنا در سوشال میدیا آمده از طرف بعضی ها طرفدارای طالبا مثلا یکیش آدم به نام جنرال مبین بود که از زبان از یا از به نحو نقل شده بود که گفتم ورزشکارای افغان باید به بیرق طالبا احترام بگذارن در غیر از او باشون برخورد خواهد شد یا مثل ازی گرچه خودش بعدا آمد در رسانه ها صحبت کرد
طالبا هم گفتن که یادم کارمند رسمی نیست
خودش هم تایید کرد که آدم رسمی نیست و آدم موقف رسمی نیست ولی بعدا خود جنرال مبین آمد به رسانه ها و گفت که ما این بر بحث شخصی گفته بودم رسمی نیست و ما باید به کرکت بازای خود احترام کنیم
نوجوانی صدای مرا کشیده
نوجوانی اما به هر حال جوانی یا نوجوانی نشان میده که
قسم صحبت ها
نشان میده که چنین نظر یا چنین فکر بین کسایی که طرفدار طالبا هستند و مو بیرق طالبا را بهش احترام میکنن وجود داره و این سبب میشه که تاثیر بگذاره روی و روان ورزشکارا و حتی احتمال ایران به وجود میاره که ممکن است بعضی از ورزشکارا به خاطر ترس از جان خود از امنیت خود بر نگردن
مگر این فشار بازی بسیار زیاد مهم است چرا که هند آنقدر زیر فشار بازی با پاکستان بود که بالاخره نتونستن اون چیزی را که باید انجام میدادن و توقع میشد او را انجام بدن چرا که تمام رسانه‌های هندی نوشته کرده بودن که باید ببریم و بسیار مهم است این چیزا و همچنان در پاکستان تازه پاکستان کی رمیز راجا چکو میخبری در نیوزیلند و انگلند پر خلاف کردی و خلق ویل چه پخواه خو یو هند و اسم دونورم را پیدا
کرد او پا دیمان غد تنکید پر رمیز راجا و شد فشار باید پر لوبغاړو جوړ لشي لکه شاید پردی هغه ورځ ما یو مرکه دا غوړېدل نو هغه دا خبره کوله چې څو وخت زمونږ په بنگلور کې میچو د هندستان سره نو د شپې چې د پاکستان کم پخوانی کورونا چار وزیر د رحمان ملک هغه ما ته فون وکړ چې خلو به وکړي واسې نه خرڅ نشي یو دا قسمه خبره وکړه را سره نو دا غي د وجینا په موږ دومره تاثیر پریوتو چې ټوله شپه وي مال خوب نه راته سبب یې میشته وي نو دا چې دا قسمه خبري که څه هم موږ ته وړي خبري ښکاری چې جنرال مبین دا خبره کړې دا پلانکی دا خبره کړې دا خو په لوبغاړو باندې چې کوم دی دا ډېر غټه سر پرې باسي
هغه د سوشل میډیا کې ډېر انوالو دی ګور دا ټول ویډیو باندې
کوم د کرکټ مینوال لی باید دیوم داسیونه کې چې راشد خان ته و چې ته خپل بیرغ خپل کا یا داغه نه دا قسمه دغه کې چې ته به کم بیرغ پورته کې باید دا وکا زما په خپل څنګه کپل دی واغره زو چې کم په خوانه هن لوبغاړي دغه خبره کوله چې منګه باید خپل ولسون هغه ایجوکیټ کو هغه پوهه ګوچه دا قسمه کارونه نه کې چې هغه سره تنازره
پورته شي انګلند او استرالیا خپل لوبغاړي یوازې کرکټ غواړي لوبدنو باید یوازې لوبغاړي سره جدا شي بالکل د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم چې خپل وطن لوبغاړي او د پاکستان لپاره نړیوال جام ګټلی او یو کمنټ کړی او جالب دی چې د زیر ټویټ عمران خان صدها افغان به وجود کې تشکر کرده بودن و ستایش کرده بودن از یکی اکستاره و پیشکسوت کرکت آمده بود مگر بعضی ها نشته کرده بودن که نوبت شماست متوجه باشین دویلی چی زنونه تین که دا پرستاس و وارده لگه ورسته چی سکاتلند نه پدیر غط تا پیر بنده و گرچلا نو پمدی پلمز واردم چی دا دی رسانه و سوشل میدیا تفسیری که تاسو کتری اگه که سر اغلی دی
رسانه اجتماعی شما میفهمید به دست اشخاص افراد از هر کس نظریات خود را بنویسه که البته زیبایی رسانه اجتماعی دمی است که هر کس میتونه خیلی واضح و راحت بدون از اینکه یک مدیریت در پشتش باشه گپ خود را بگوید نظر خود را بگوید و همین رقم خود از صحبت های عمران خان یاد کردی زیر توییتش خیلی کامنت های زیاد شده بود افغان ها گفته بودن که حال نوبت شما هست که بتونیم پاکستان را شکست بدیم و البته بعضی ها بیرق افغانستان را پروفایل صفحه خود ساختن یا همچنان در پاکستان چنین هست و همه خیلی با شور و هیجان منتظر دیدن از این بازی هستن مثل ما و خود تو اصرار بدون شک
پمدی پلمه و هم چی دی دوی لوبه با دی جمعه پورز بندی بایی چی پا کابل که با دی مخامش بگنیمی پی خور پختون میشتو سیمو که با اخوا اغل تا با او بجیوی او کرکت بوردون و دوار و خلق و غخته چی ورشی دی دوبای کرکت گراوند تا و نام خود آل تا خو افغانان هم دیر دی او دی غیر سیمی پختان هم دیر دی او خپلا پاکستانیان هم بیخی زیاد دی ممکن اندیان هم راشی دی دوی لوبه تا معلومه نده چی سوک سپورت گی خو شاید افغانان سپورت که او طبعاً پاکستان هم خپل سپورتران لری نو دا به یو جالب او هیجانی لوبه یو غټلې د دواړو ټیمونو لپاره مهمه دی پاکستان که دا لوبه وګټینو رسنیو کې دا راغلی چې تر ډیره پورې د دوی ځای په سیمی فائنل کې پوښ شو مګر یو ټوکم پاکستان باندې راغلی د چې دوی قوي ټیمونه ماته مګر بیا ضعیف ټیمونو سره دا چې لوبي کوي هغه بایلی کرکن فولی کلی و چې ممکن نیمه بیا سکاټلند دا لوبي و بایلی ځکه چې هغه هم ښه لوبي کړی مګر کرکټ معلومه نه ده
کرکټ تاسو هم 20 اوره تی 20 هست بسیار خبره ده بس هم روز هست شما فکر میکنین که شهزاد در بعض بازی های خود شما دیدین که تا سنچوری هم رسیده اما در بعض بازی های خود در توپ اول یا دوم اوت شده روز روز است ببینیم چه میشه فقط خیلی منتظر هستیم یک صحبت دیگه اینجا هست که پاکستان و افغانستان هر دو در امارات خیلی بلد هستن با پیچ های امارات برای اینکه
خپل پیچونه چې څنګه دوی ډېر خلو بکل تا او بل دا چې دوی مینواله ملته ډېر لري که د افغانستان او پاکستان خلکو ګورې دا زیاتره د نور هیوادونو پرتله په متحده عربي اماراتو کې ډېر دي نل د کې ډېر راځي دوی سپورټ هم بدلته کې ډېر زیات وي ټوینټي کې خدا سی وی چې یو لوبغاړی ودرېږي او شل ورونه دي نو ټول میچ بدل کی که یو لوبغاړم سبا
لکه د پاکستان په ټیم کې شعیب ملک دی اول ورځی ډیر خسته لوب وکړ نیوزیلند په وړاندې ډیر خطرناک ثابت شو همداسې د فینیشر دی اما سراغ یو لوب ورته وګټله نو داسې لوبغاړم شته او لوبه ده مخکله مخکې به نتیجې سره باندې بس نکوه خو یعنی ممکن جالب او له هیجان ډک لوب ویل دی چې ډیر خلکو په کمنټونه کړی او رسنیو راپور پیل کړی دی نو له تاسو دواړو ډیره مننه کوم کور مدان چې راغلو سره خبرې وکړلې
د افغانستان او پاکستان د کرکټ د نننۍ مسابقې په اړه مو په یو بحث کې له صفی الله ستانکزي امید مرزبان او اصرار عالم مومند څخه واوریدل چې د افغانستان او پاکستان دغه مسابقه مهمه بلل سوې ده او تمه کیږي چې په میلیونونو کسان به د دواړو هیوادونو دغه مسابقه وګوري دغه بحث د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم لیدلای سي ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د
ازادي رادیو قدر منوریدن کو سلامونه می اومنی. آیا داسې کسان مو لیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوو. ګرانه دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالداري نشي لیدلی او ځان سره تل په جنگ او خفقان کې وي. دا موضوع زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروفه وي، د نورو په حق له فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدې چې خپل شخص پر رواني او نورو ناروغیو وخته کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه له ځان سره لري. د ننګرهار ولایت سیدونکو هیله وای چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډیر حسادت درلود. نو موري په دې حق لا داسې غږیدلې ده،
او بخیلی ډیر زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډیره اکثریت وخت بخیلی کوله. مثلا ما به یو لباس واغسته، یا به مې اولادو ته، یا به د کور لپاره یو سامان او فرش او ظرف مې واغسته، ډیره زیاته بخیلی به کوله او سود به خوړو، او همیشه به ویل چې دا ولې داسې ژوند لري. او زینل زبا په پیده ما چې دا بخیلی ای ما بل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردې نه، مثلا د دې د ورور مېرمنې باید خوشاله شي. هغه شي ماګه ماګه برعکس هم دا ساده تیو په هر څه کې به سودی او بخیلی کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې وایل به چې دا ولې وظیفه لري، ماش لري، زینه لرم، خو به دا شو چې مریضه بشواله لباس ته به کتلیا بغیر څه کې به دې بخیلی کوله. زه به برعکس دا سينو بخیلی به هم ګناه ده، او هم صدمه رسي چې هغه بيخي خپل زړه خوري. نو مثلا بيخي داسې کې چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډېر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
ولا بخیلی خود سره چې پورونه کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډېره پیدا کړله، یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، زینه لرمه، د امغه نه بغوس کینه ورسره پیدا کی چې والا د سره مګرځا، یا وګرځم، یا یو مطلب ورته ولري، هغه بخیلی هم دغه شاید. شخصا ما سره بخیلی یاره د زخپل دغه بخیلو خلکو سره نه ګرځم، نه مخخیږي بخیلو خلکو سره مخپل نه لګیږي، خپل بخیل نیم د شکر ده. او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي، دا چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک دې یو ډېر راکړه د بخیلی راکبنی، او که بخیلی وکه مجبور شه داغه نه لاره چپه کینو، آینده کې نور مشکلات هم جوړیږي. دی بخیل سړی سره په لاره ګرځیدل مر سره په کار نه دینو.
هر هغه موضوع چې یو شخص تستونځوي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنه ته هم مشکلات جوړول شي، ځکه ټولنه جوړل اشخاص ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو هارون راته د بخل او سعادت په ستونزو داسې غږیدلای دی.
حسادت او بخیلی پایله ده د ځکه زنام نه پیدا د سیاست او بخیلی، او دواړه هغه کلمې دي چې باعث ده پراګندی ده فامیل، جامعه، او د خپل ضرب رسول د شخصیت او انسان کی دوستان د لاس اور کی فامیل کې کوم اعتماد باور لري، علمای نزی په جامعه کې، علمای نزی زکه په نوم ده حسود او بخیل مند مشوره کی نور خلق ور فاصله نيسي، او خپل شخصیت ته هم ضرب رسیږي، او سو نه وړ غسر یا دوستی وو کی یا غسر روابط او ساتي باعث ده کی خپل شخصیت اند لاس نور کا، او جامع کې فامیل کې کوم محبوبیت لري اند لاس نور.
دا چې بخل او سعادت د اسلام له نظر څخه حکم لري، دینی عالم مولوی نورالحق په اړه داسې څرګندونه کړې دي.
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی، دا غوات په دې مالکه تند چې په دې د الله باندې پیرزو دي. نو تبه ول بخل باندې کې دا خو اتیا د الله څخه ضرور کړی دی، خو خدای تعالی پر پیرزو ده. تو عز و منتشا او تو ذل و منتشا، الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوش شي، او چاته ذلت ورکړي چې خوش شي. نو دغه عزت چې الله ورکړي کړی، او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا د تورته پوښتنې پی وی مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولن پوهنې د برخل استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. ولې ځینې خلک ډېره بخیلي کوي د هر چا سره؟
دا خو ډېر فساد اجتماعي ریشې لري په ټولنه کې، چې ولې یو سړی بخل کوي، ولې یو انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنې څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې دا بخیلي کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظه، د فرهنګي لحاظه، د سیاسي لحاظه. دا ټول محرومیتونه باعث د دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړی، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري. یو سړی مثلا مصروف ده، په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عامه حسادت کې یو نامتوازنه برخورد. نو نور نړۍ کې ګوري، مثلا مرحله په مرحله تللی دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ. هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي او د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد یې مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. یعنې دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پرمختللو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلی کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو وګورئ چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي کنه، نو دا اول ستونزه یا هغه اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي د رواني لحاظه په ده فشار راځي. دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د هغې کې د منځ ځي، یا د چټیږي پښتولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي. دی څه نارامه ده، فکر د بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد دیږي ټولنې ته رسېږي. وخت چې دی ځان ته یې ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، په نورو ټولنه کې. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه. یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، هم کورنۍ دپاره، و هم په مجموع کې د هېواد دپاره دغه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، یو هغه سره څنګه راوي وشي؟
نو دا خو مریض دی. ګوره، د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنی چې هغه روان تداوي شي. پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنی هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره هغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري کنه، که هغه مرفوع شي، کیدای شي د بخلا حسادت
است او یو تعداد د څه چې امکان لري اگر راخشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دای به پوښي کنه مثلا کله یو د ته باسکل ضرورت شاید ټول کور ورته برابر کړي مثلا یو خو لباس وړي شاید مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شاید ورته برابر کړي اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او د یو ګور پلانه په موټر کې د وزت چا دی ما او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې ما هغه مثلا څه خارج ته سفر کې وزت رخاره نشم پلی داګه چې د پیسو ډاګ دغه ما په چې یو روپې نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواړه دا به هغه کسان سره چې څه څه تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې پیوار نه رسیدلې زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړې د زحمت کړې دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع شو چې هغه په ځان متپېر شي مو ته کې شي بعد دې دې اغه کوم مرحله په مرحله دغه د ارچاوی چي دي یا ضرورت چي دي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا هوت دیونه د کور کلی د خبرونه مطالعه چي تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.